ودو ته اړ نشي حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د وی ته ورسیږي د یتیمانو سره دا مرسته وکړي د غریبانو سره دا مرسته وکړي
بل لوري ته روڼ اند یو ښوونکي د یو هوسا او سوله ییز راتلونکي لپاره د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه د کورنیو او حکومت له اساسي دندو څخه بولي د جمهوریه په نوم یو ښوونکي وایي
د نن ورځې ماشوم د سبا ورځې میندې او پلرونه دي ماشوم حق لري تر څو دوی سالمه روزنه تربیه زده کړي ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورښایي که ماشوم له هڅونې سره لوی شو نو په ځان اعتماد او باور زده کوي که ماشوم مو له نیوکو سره رالوی شو نو دا زده کوي چې بل چا څنګه نیوکې وکړي او محکومې کړي که ماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو انصاف زده کوي په ژوند کې ماشوم دا حق لري تر څو په امنیت سوله کې ژوند وکړي
بل لوري ته چارواکي وایي د نوي نسل روزنې او هغوی ته د ژوند د ښو زمینو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندویه بنسټونه هڅې کوي خو یو شمېر خنډونو او ستونزو دا هڅې اغېزمنې کړي دي د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه ورسته پاتې کلتوري شرایط جګړه فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن د کورنیو د ناپاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي
د نجیب الله الوخیل راپور مو واورید د ازادي رادیو مجله چې پر فرهنګي او ادبي مسایلو راڅرخي په یو راپور پسې د ورزګان چارواکي وي په دې راوت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانی چور کړې ده د دې ودانی د چور ویډیو چې چورنیز رسنوي تر راوتلې د خلکو سخت عکس العملونه پاره ولې دي شریف الله شرافت تفصیل لري
دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
در کولنیز رسانیو کارکوون کو دا سندر دا ورزگان ولایت پدیراوت ولسوالی کی دا در معلومینو دا ودانی دا چور لیوی ویڈیو سر یوزای کردی کم چی تازه پا تولنیز رسانیو کی لاس پر لاس کیجی او دا خلگو ساخت غبرگون نیرا پارو دیدی په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر څکو تورسته یو شمیر کسان د یادی ولسوالۍ د درمالمینو د ودانی څخه میزونه الماری چوکۍ او نور څه زغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخ دي د ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي د یادی ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دي
په هغه اول ورځ کې ما ته خبر راکړي چې الماریان یې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغسې د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورس هغه ساحه کې وګوره داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري هغه ته چې ورور دغه یو مکتب دی دا یو تعلیمي نهاد دی دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدې چې ده ورته وویل چې تاسې یو څوک راسره کړي چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي خلک پوهېږي
په دغه درمالمینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبکي نام ورته کړي وو او له پیله څخه تر دا مهاله شاوخوا درې سوه محصلین فارغه سوي دي اوس لوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي د یادی ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو محمد صادق مجرو او نوراغه کامران د ازادي راډیو ته داسې وایي
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهېږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دی کړی هغه ورغلي دي چا میزونه وړي دي چا دروازې کښلې دي چا پرنټرونه وړي دي چا همداسې غالۍ پرسونه وړي دي همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې دغه اینداري او مایانو تقریبا یعنی څوند انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر درد من کړی دي او دا دې باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دي. نو دا کار چې ارڅو کې کړی دي دا شاید دې د پاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسانی که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسانی شاید د ټول په زیان او توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او په کې داستایپسکی دی مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم شهري نه ذکر دا اوس چې کوم دور لمون تیریګو من بارود وخلی خلاص.
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه یشي د بخلنځي خواته تیر سو
او په ورېښمین خیال کې به ډیکلمه شوی شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډاک ته ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتم چې مینه نه ده دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتم تراخه ساتم.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونی او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني. تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سنگارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړي برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شونتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته یل بیا ساله سپک دي دا ول سوري کړي بیا که چې کیوانن به وغیله به مور کګل مونږ به چې سره دی وکړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج موندلې دی.
زمانم خلا دی دا جی اف افیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا څه خبره د رواج په توګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفه د چارګل نه استفاده کوي. خفیف هنوف په خار کې دا رواج شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوزه کې دا خو یو د خفه یو خیسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفه کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کوم مې خکه چارګل په ځان تمافیا خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سورې کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سورې کې دا ورته ختم امی غازه که د انسان غوخه پاغي ور کې چې نرمه اوسې پسته اوسې. زه وز غواړم د خپل خلا له خاطر چې نه پوزه سوري کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوې ده. زه ډیر زیات افسوس کوم کاش کې ما د ماشوم تور نه زما مور جانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما هم د نور خويند غوندې پوزه سوري و او چیرته چې ودونه کېتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړی شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کېږي، خو هغه چې په کوچنی توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کېږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي، بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان غ فطری غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي، دا هم د ډول د لپاره دي، د خایس د لپاره دي، یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي، نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان دی ګول دی نتکی ده. نو دا زیورات دی چې خزینه خایست ورسره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی خوښ کاری
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بندو کې په ودونو او د خوشحالۍ او په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي.
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخول شي. دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر را ځوابوي.
هنر جاج
مننه استاد، پښتنه دا کوم چې په یوه وشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی. دغه ټکنالوژي او د اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې، د متن په تولید؟
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی. نننی انسان یو ورخطا انسان ده، هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده، هر شیبه د فکر کې چې تاوان یو کې وخت لا سورک دی تصورات د دې چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسې زغلی، نو ځکه دای د حال شی بل لا صبر کوي. دلته ماتنم دغه شی شی سوید. نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي، خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو، څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه، د پنځوالو په توګه، د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو. لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي. متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري، متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري.
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندۍ پاتې شي؟
ګوري، خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات، ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو. یو کتاب هم ولوسته دیسې یو مقاله خپله لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړخ په څه بدل سوي پیش پاسوان دو پیشوان به کتاب
مفاهیم به ماغي
مفاهیم ماغي زړه انرژي ګوري ساړه خوړه او تیر خوړه دې ما پرتل مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نننه اثر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هستې نن حکومت پیل کړای دی چې زمان باید الله سورن کو شی به باید الله سورن کو دا مونږ ته د خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته ساور کو ماتن باید ژوندای کو ماتن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې سره وځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای د تایر زلان په غزل کې چې څه زلیږي باید پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرا کم پیدا نشي کړل دیوی کوچانی پیغلې پلنډۍ کې چې کومه انرژي چپی و هي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاون په شعر کې څوک پیدا نشي کړل
کوشش باید وکړي انفرادیت ترمنځ
شي انفرادیت یو خبره او انسان به له شکل خپل انفرادیت بل څه دی نه محبوب شاه محبوب پرته لدی چې محبوب شاه محبوب وی او په دې وضعیت راوي چې بل هیڅوک نشي کېدلای او دا سی یو یو وګړی د ازادي رادیو یو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلای او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د پرشان سي ځکه دا خلقت سره جګړه ده وخت کې خدای غوښتلای چې انور وفا سمندر د دوه تنوي ارتیا ایڅو خو یو خوشتا کنه اغه یو شته مغه ظرفیتون ټول ځان کې زلولای شي کابل را باندې تکي به له شک چا غنه وای څه نو ځکه کله کله دا به دغه دایمه زمون چې را سره وي وڅو دا وای تا ته سوي دا وای نو زور تم یم متن د سوي ځکه نه درته سوي چې دا هر یو یو وړه دنیا ده کدا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده نو ځکه زوایم چې دوی باید خپل فردیت کې وزلي ولی باید متن باید موزیکال سی متن باید آهنگین سی متن باید په ژوندۍ شپلۍ بدل سی متن باید تصویرونو نه ډک سی متن باید انځورونو یو ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپین جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره خایسته خایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي نوې جنتونه شي نوې ښکلاوې شي نوې منظرې شي دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا دې دا اثر به څوک نه لولي دغه ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره دا شی فکر وکي چې تاسو نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوي چې هیڅ کله چاند وړاندې کړی
پښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندې پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درست ور انتقال شي او لوستونکي مولري
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده که څوک وایي چې نه خایتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه بس دکړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه مدیسین لغاړې واړم اما غلطه به ځانته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي اما غو د سین لوبو سره خورم او د ما کبانو نڅا به ګورم په دین کې ګوري مولانا تراسي دایلی یو ډیر ستر اندی شیخی له ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټول مسخره کاوه ولې نن ورځ دغه مدرس شون دی چې په کار نه نن ورځ دې هغه نابی تازه شی بي چې د شمس سره دولدلې او د شمس په مرسته د لخپل جسمی ذهنی عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمانه مکان اغړه د حقیقت تازه خونه تجربه کول او غوته دی شعر جامع و راغسل هغه خلکو ته پکار دی دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت نوزی دی وضعیت کې فقط دی چې دا کار کولای شي نور ټول اسباب دی ولاو دی بل نفر متن ده ولاو که مسنوی لولي ولو که دی خوشحال خان کلیات ولی ولو که دی غنی وی فلسفی شاعری ولی ټول اسباب دی هغه څه چې دی ده ځکه دی د دې ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند ساه په انسانانو کې نوی روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړي. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول دی، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه هیچاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هیر کړه، ټول ادبیات هیر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هیر کړه. دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په غو سترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دوته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علتم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا 15 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده اوره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري له نام سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونيرو سیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوي بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک پښتنم کوم چې زموږ هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک تاسې پیژني تاسې له نام سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی تاسې له تخلیق سره تاسې له کارونو سره ډیر نه یاشنا کچیرته یو ځوان موږ او تاسې اوري نو شمسې باغ څنګه پیژني
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم بنیادی او ابتدایي خبره دا ده چې د دنیا پوهان او ریکواران دا وي چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او دا کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم راتلونکي نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم دا به زما د ژوند افتخار وي دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونر کې خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړی د داوود خان په وخت کې دلته مسلسل وکاله پاتې شوم اغه نه پسته تر کې شه په وخت کې پاتې شوم د ارواحات امین په وخت کې پاتې شوم او د خپل چې په چازو ډیر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خوري د یو لاندو بچی په هیڅ باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب وخت پاتې شو ما دلته ډېر زیاتې مشاعري کړې ډېر زیات زوینه ترې ما خدای یو خبر نشته د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم مشاعري نه وکړ دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلي خراب ته مونږ تاسو په کوسو کې نه پاتې زما خور مور سرتوره ده دغه شوم دي غم نه چودري په کار دار شي نه وي دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شریو کو خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کو
څو وخت شاعري ته مخه
دا د هغه وخت خبره ده چې په لور سوا اتش په تم کې د سوات ریاست کې د نن یو اندرونی تحریک چلیدو چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تک په وجه باندې ما د خټک سره ډیر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناشته پاستا د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دنه د شاعرۍ یو خبره ملو خو چې کله د سوات ادغام سن 1901 یو کم او ویم کو شو او الت سیاست راغې نو په سیاست کې د سټیج په سیاست کې راغلی نو زه کار کوم ضرورم خدای راته دغه ناس ته په زیه باندې یو د کمی شاعر په سیاست باندې ما او سیل سی د بچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکان ډیویژن کې شوې ده مونږ دواړه ګرځېدل ما ته نن یاد دي چې د خټک صاحب د سایل مدا شیرونه زمونږ د خلکو په کوسو کې ول چې ګل ده کدو ګل ده که یو ته لري کوم د لاندې بل ده او ګل ده کدو ول ده دا به مونږ د هغه خلکو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې او دغه شان ما په خپل جبه کې په هغه وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نوبلو او د اغیز د سره د عقیدت شعری کړی ده مزلل ته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواری په مشوره باندې چې هغه دغه کې اداره ملي کړی و یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خوري د دولت او د ملګرو په کومک پاتې بیا چې سپاتې شو نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم اس کم دیار لسکاله په جلد کې تیر کړ. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جلد کې کړی، ما شاعری هم په جلد کې کړی، ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه، نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو، دا که هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندګو د خپل فکر د پېژندګو آغاز په قطعاتو باندې او په داسې شعرونو باندې وکړو. زبم تا تن دا وان چې ټول وطن می په جنگون کې په زور دی،
ټول وطن می په
جنگون کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی. ټول وطن می په جنگون کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی. خدایا امن استقلال پکې پیدا کا، د غلو افغانستان خو زما کور دی.
خدای امن استقلال
پکې پیدا کی، د غلو افغانستان خو زما کور دی. او بیا چې الته کوم ځوانان ته مخامخ کېږم او هغوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته زه دا چې په ټوټو ټوټو می یو وطن تقسیم دی، په ټوټو ټوټو می یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی. پټو ټو 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 می یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی. او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي،
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي، دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی. نو دا شعرونه وي
شمس ډېر مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا د مونږ اوس واورېده، تر ډېره پورې قام پالنه، تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده، فغان دې کړې سر له اوله ستا په شاعرۍ کې همدا و که نه؟ اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وه او بیا وروسته قام پالنې ته راواوښت.
اولنۍ خبره خو دا ده چې چرې بل پر ځو دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم، نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم. هر د نوي دور چې سړی شعر کېږي، نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري، نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کې او په میدان کې ودرئ، نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه، بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دې نه ډېر لطف پخلی. خدا چې کوم په معاشیا کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سر انداز کېږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو راچولې،
تا راته
مینا کې پر ورو راچولې، جانان ستا د لاسه په مزه مزه مې څکلې، او دومره مخندلې چې تا اوښ کې څه سولې،
دومره مخندلې چې تا اوښ
کې څه سولې، ما د هغې اوښ کونه جامونه جوړول، ما د هغې اوښ کونه جامونه
جوړول،
سر مې ستا په غېږ کې ما پاس درته کتلې،
سر مې ستا په غېږ کې ما پاس درته کتلې،
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه،
واه
واه واه، او ته شان رڼا وې پیمانا وې زاو ته،
ته شان
رڼا وې پیمانا وې زاو ته، سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په بي خدای کې هم شراب در نه غوښتلې، او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې. خدای را چې بیا زه راتلم، چې زه چا نه متاثر وم، د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم. نو دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی دی، غدا چې نس کل ګنا ده نس کول کفر ده
نس کل ګنا ده نس کول کفر
بس د مولا خپ کول کفر ده خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته قتل کفر ده او پیغله جماعت ترا وته ویلې توبه توبه مولا لتل کفر ده
ډیر مننه شم صاحب په اخر کې بزموږ ځوان کول شاعران چې ستاسي غغوري زموږ رادیو مجله زموږ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپال شاعر په توګه دی و داسي چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړی دا منډي ترډي دی وهلي لوګي تاتن دی تیری کړی دا وایته د پیغام څه دی لاند پیغام دی
د ټول رغټه خبره خدا له شي د ژوند زو دریو کالو تا اورسېم اور روان شم د ژوند په دې دریو او یا کال کې ما چې ځان د پاره سګټه کړی دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي زما ارمان او خواهش داده چې کم فکر د پاره ځ جنگې د چاته مشهري کړی ز خپل تغ بچی غواړم چې کم اس کم دا زما بچی پاتې شي چې زمړ نشم چې زما فکر مړ نشي او دا لار مړ شي
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي نن یو ځل بیا د ژوندانه ل کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
زرپانه د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې اوڅه ش سوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د شې ترمرینې ورسته چې څو ځل راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کاوچونو پر سر یې بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړسوه دا سی غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېشتې همداسې وو تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوشو ته دریږي دا ور په یادیږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې را مخته کړه راته وی ویل په څه چورتونو کې ډوبیه ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړې ما ورته ویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ویل سړی کمال کوي د چای لپیالې غټ خړپ وکړ ما ورته ویل د څو میاشتې د غم کاوه کار دی لاس او لاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لاند فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه را ووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته را شخه کړ و بخشه تو خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی مای عکس لا لاسه واخست د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کې شوت د پموت کې نیولې مې خونه و شرنګول زتر راوتم د ور په خوله کې ودرېدم خپه سوي نه وي د چټک ټک ټک سو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه لزان سر ولري د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوی شعرونه اورو جنون یه هغه مرحله ته رسیدل نه ده جنون یه هغه مرحله ته رسیدل نه ده داستا مین په کوم لار گریوان شیندل نه ده دهغه لیک جواب دی هر اورس پوخ کلیکم کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکل نه ده دهغه لیک جواب دی هر اورس پوخ کلیکم کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکل نه ده راشه رانجه آینه د سمال درته یو یو خیم کوم یو یادگار دی ما لزان سره ساتل نه ده ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولېګل خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولېګل خو تا دی و جواب هم بیرته را لېګل نه ده
دین چرته زی بنا لار بدلا وی بنا او کین چرته زی بنا لار بدل وی بنا اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی
دی یوی خبری تا مجبوریم دابو ساتما گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما یوی خبره ته مجبوریم دا به وساتم غنی توبه میوه چې هیڅ بزړه کې نه ساتم په یو کې مینه دا او بل تشل خبرو ډک دی زکه سر هر تن در تنی سماو زړه ساتم په یو کې مینه دا او بل تشل خبرو ډک دی زکه سر هر تن در تنی سما خو زړه ساتم چې مینه نه د دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتم ترخه ساتم ستاد راتلو لاری تا گور ما کگیگی بخود ستاد راتلو لاری تا گور ما کگیگی بخود دسترگو کسی چی تمام و رسکاگ ساتما نور ما بیریگا ده نظر تاو بدی و نسیزی نور زپسترگو که نظر سرو بساتما پا هر محفل که می ملگری تش پا دغرتی چه ده محبوب ناما پینزه وقت پا خلصات ما
باوجود دیچ تا تلارن باوجود دیچ تا تلارن باوجود دیچ تا تلارن بل چس رلا رجوڑنا بل چس رلا رجوڑنا
پلو خیره